د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې د نن مهم خبرونه واوري متحدو ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله وایي یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې هیدربار پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر ولیکل څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي د وړو نجونو د ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پرون په یو بیان کې ویلي د هیواد له ټولو نجونو غواړي چې په قوي اراده او نه ستړي کېدونکو هڅو زده کړې وکړي د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکي سره د نجونو پر تعلیم د اقلیتونو پر خوندیتوب او نورو مسایلو خبرې کړي په بیلابیلو اعلامیو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون له ریچارډ بنټ سره د هندوانو او سکانو د خوندیتوب تر څنګ د نجونو د تعلیم پر حق د ښځو پر حقونو بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت بحث وکړ د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعی هم لکاغلی بنت سره د قوانینو د جوړولو د تروریزم پر ضد مبارزه او نور مسایلو په اړه خبرې کړي د پداسیال کې د چې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر روانه ونې کې د بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د اسیا پاسيفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماتې وخوړه پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د بشري حقوقو د شورا د څوارلسو انتخابي غړو د غوروي لپاره د رایې ورکولو پر مهال جنوبي کوریا، بنگلاديش او مالدیو د اسیا پاسيفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه چې په نتیجه کې بنگلاديش د 128 رایو، مالدیو د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغیزستان د 126 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول خو جنوبي کوریا د 123 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه د برتانیا یو چارواکی وایي په اوکراین کې د روسیې پوځي ستراتیژي ناکامه شوې ده د برتانیا د دولتي امنیت د اړیکو او استخباراتو د ادارې مشر جرمی فلیمنګ پرون سه شنبه په لندن کې یو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل
Having failed in two major military strategies already.
په دوه پخوانی پوځي ستراتیژیو کې تر ناکامۍ وروسته د پوتین پلان د اوکراین له ضرورتیا د ډکه دفاع د واقعیت سره مخامخ شو او له لږو موثرو داخلي ازمویشتونو سره سره د پوتین تصمیم نیمګړی ثابت شو پرون هم پر کیف او ټول اوکراین بریدونه بل بیلګه ده
پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې لا هم دوام لري خو په دې وروستیو کې دا یرغل د اوکراین له سخت مقاومت او د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره مخامخ شوی دی او د اسرایلو صدر اعظم یایر لپید پر نوویل هیواد له لبنان سره د سمندري پولو په تړاو پر یو تاریخي موافقه سلا شوی دی دا موافقه د امریکا په منځګړتوب له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده چې د دې دوه هیوادونو په اړیکو کې لوی پرمختګ بلل کیږي د دې موافقې په اړه لبنان تبصره نه ده کړې اسرائیل او لبنان په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو تر ایجاد وروسته په خپلو کې په جګړه کې وو خو وروسته موافقه بیا هم په اسرائیلو کې د مهمو قانوني او سیاسي ننګونو له کبله له یو لړ خنډونو سره مخامخ ده یوه لنجمنه موضوع د مدیترانې د ختیځ په هغه ساحه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت دعوه لري تر سمندر لاندې د طبیعي ګاز د زیرمو د سپړلو حق دی
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلس د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورزو د راپورونو برخه ته او د حملو مړې موضوع متحده ایالاتونو لخذو سره د چلن په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومان جنو د نړیوالې ورځ په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچول چې لمخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي لاله د خځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. ښاغلی بلینکن وویل لڅ باندې یو کال رئیس افغانستان د نړۍ یوازې بد مثال دی چې ښاغلی بلینکن وویل لڅ باندې یو کال رئیس افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځي ته لتلو محرومې شوي، په داسې حال کې چې ښوونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. د اکتوبر 11مه د ملګرو ملتونو لخوا د وړون جونو د نړیوالې ورځې په توګه هر کال منزل کیږي او هدف یې دا دی چې د نړیوالو پام د نجونو پرمختګ او د ستونزو حل ته راوړوي. په همدې مناسبت پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي هم یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. انټونیو ګوتریش د نجونو نړیوالې ورځې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. د نجونو پر تعلیم بندیز هغه لویه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره په لانجه اړولی دی. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې. د طالبانو مشرانو که څه هم څرګنده کړې چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو وایي چې د نجونو د تعلیم د څرنګوالي په اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو پر تګلاره کار وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د نجونو د تعلیم په مسله کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د افغان جنو د ملاتړ د دوام ژمنه هم کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې پرون د وړون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نجونو وغوښتل چې قوي دي وي او نه دي نهیلي کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نن 3/8 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان نن سبا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یونیسف به د افغان نجونو ترڅنګ وي او د دوی ملاتړ ته به دوام ورکوي.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the only
دا د منلو وړ نه ده چې افغانستان د پنړۍ کې یوازنی هیواد وي چې نجونې پکې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته له تګه منع شوي دي. په ټول افغانستان کې مو نجونو ته پیغام دا دی چې یونیسف به د ټولو په ځانګړي ډول نجونو د تعلیم له هڅو لاس وانخلي. موږ به تر هغې آرام نه کینو چې ټول افغان ماشومان او نجونې له تعلیم څخه برخمنې شوي نه وي.
د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل د وړون جنود نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون په نړۍ کې ول منځل شو د افغان جنود رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل دوی په وړوکوالي کې د واده کېدو له خطر سره مخامخ دي. د هغې په وینا په داس حال کې چې نور نړۍ دا ورځ په خوشحالۍ لمانځي، خو په افغانستان کې داسې مراسم نشته. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې دا مهال 130 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. نن 3/8 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. سمورت له افغان نجونو غوښتنه وکړه چې پیاوړي وي او خپل راتلونکي ته هیله له لاسه ورنه کړي. هر ورځ د ازادۍ راډیو اوریدونکو زموږ له خبریالانو سره او یا هم په پیغام ثبتونکو ماشين کې تعلیم ته د خپلو بې برخې پاتې شوو لوڼو په باب خبرې کوي.
نن می زه حال ده ولسم سم زکون کیا ایمو کی سرنویش باید بلیم شي چې مو مکتبونه کله خوسیږي وزنی ولایتونه کله کسریفور شو بلخ شو او مزار شریف شو بدات کوونځي شروع دي باید مو کوونځي هم به ته شروع کی
زه مخکې نو مو کو کوونځي ما سره ما و شي زه ته شوش کی دي سره کله خبر شي حکومت څه کوي نو ډیر خاصین سم ما د زه ته دې درې ما و ورسل چې ترنام سم خپل وطن ته خدمت کوم
چې موږ سرنویش په سره کام کوي موږ مکتبونه ترلاسه شوي دي نه دي شروع شوي موږ غواړو چې خپل مکتبونه هم شروع شي
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي هغه پرون د اکتوبر 18 یا د وړو نجونو نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي افغانستان په شدت سره د نجونو ځواک او مشارکت ته اړتیا لري هغه له تعلیم څخه د نجونو د بی برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وايي افغانستان اوس له خلکو هیر شوې ده او د ورسپانو د سرلیکونو په سر کې ناراضي جوزف بورل پرون په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د نویو بحرانونو له پیل سره په خواني بحرانونه د هلیدو په حال کې ښکاري خو خبره داسې نه ده فریدا سیال د ښاغلي بورل د څرګندونو جزئیات اوروي
د اروپای ټولنې د امنیتی پالیسیو او بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وای افغانستان نور د رسنیو د خبرونو په سترلیکونو کې ځای نه لري او له پامه اچول شوی دی د هغه په وینا په افغانستان کې اوس هم د تیر په څیر ستونزې شته خصوصي په باب خبرې نه کوي بورل پرون سه شنبه په برکسل کې د اروپای ټولنې د سفیرانو په کلنی کانفرنس کې د خبرو وکړه
تیر کال ټولو پر افغانستان خبرې کولې افغانستان یو لوی موضوع و چې د 2021 میلادي کال په اگست او سپتمبر میاشت کې مو په یاد وو خو اوس افغانستان چیرې دی نور د ورسپانو د لومړیو مخونو په سرخطونو کې نسته داسې ښکاري لکه افغانستان چې هیڅ نه وي اوس هم هغه ستونزې سته خو هیڅ څوک یې په باب خبرې نه کوي
د بورل په خبره په نړۍ کې د نوو بحرانونو له پیلېدو سره داسې ښکاري چې مخکینی بحرانونه حل شوي حال دا چې حقیقت داسې نه دی د 2021 کال تر اګست میاشتې پورې کله چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل افغانستان لا هم د نړیوالو رسنیو په سرلیکونو کې و کله چې پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل پیل شو اوکراین د ټولو رسنیو په سرلیکونو کې راغی او د نړیوالو د پام په مرکز بدل شو خوس جان باز چې په روسیه کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټ په توګه دند تر سره کړی وای
دا غځای چې لوبه ډیره لوی ده او منافع کې ډیر زیات متمرکز دي هم سیاسي هم اقتصادي هم مالی هم بشري هم فرهنګي هم تمدني خامخه د افغانستان نه د نړۍ پام خامخه اوروي او لګي لیکن چې ډیر زیات ورته تغییر ورکړي او دغه پام چې باید نړۍ افغانستان ته کړی وي په دغه شرایطو کې چې افغانستان باندې یوه ډله حاکمه ده چې تر اوسه پورې مشروعیت نه لري نو د افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت ټولیزه توګه د یو سیوري لاندې راغلی دی
د افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړه خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی له افغانستان سره نړیوالې مرستې وزنډول شوې اقتصادي بحران پکې ژور شو او د سکم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم دا ستونزې حل شوې نه دي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام از د ازادۍ رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د ناتو عمومي منشي وایي اوکراینی ځواکونو له روسیې سره په جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنو ته دوام ورکړی او روسیا د ماتې په حال کې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل ناتو د روان کړکیچ کوم لوری نه دی، خو د اوکراین په ملاتړ کې مهم رول لري. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي څرګند پیغام دا دی چې ناتو به د اړتیا تر حده د اوکراین تر څنګ وي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دغه جګړه پیل کړې له اوکراین څخه به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره دغه جنګ پای ته ورسوي. ستولتنبرګ پرون سه شنبه د اکتوبر په 11مه په بروکسل کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل
یوکرین هاز د مومنټوم
د عمل ابتکار د اوکراین پلاس کړي او خپل پام وړ لاسته راوړنو ته دوام ورکوي. حال دا چې روسیا د ملکیانو او حیاتی بنسټونو په وړاندې خپل وحشتناکو او وړاندو حملو ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ماتې په حال کې دی. د سیمو د الحاق، د ځواکونو د نسبي جلب احضار او د اټومي حملو په اړه بې باکانه لافاظي د یوې جګړې د پایل نښه شي.
د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خبره ناتو د کړکیچ کوم لوری نه دی، خو له اوکراین څخه ملاتړ کلیدي رول لري، او د ناتو متحدان د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او له ځانه د دفاع د حق ملاتړ دي. پرون سه شنبه هم د روسیې د هوایی او راکټي حملو د سختېدو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرشوب له واغوشته. د اوکراین پوځ وایي چې پرون هم پر پلازمینه کیف د روسیې لخوا درې اتیا توغندي وشتل شوي چې دریت سلویش چې په هوا کې د هوایی مدافع لخوا شند پی شوی دی. روسی چارواکو بیا ادعا کرده چې پر هغه لوی پله چې د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له اصلي قلمرو سره تړي سخته چاودنه یو تروریستي عمل و، او د دې په غبرګون کې پر اوکراین خپلې حملې سختې کړې دي. روسیا وایي هغه چاودنه د اوکراین د ځانګړو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوې وه، او د بلغاریا په ګډون ځینو هیوادونو پکې لاس درلود. بلغاریا د روسیې دا ادعا رد کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو. د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوی لیکوالی انی ایرنوخ پلکره. د دې د هنر په اړه مې استاد نجیب منلی پوښتله.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړه یادونه بیرته ترې حاضره تازه شوله، او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د افغان ادبي بهیر د یوې غونډې حال درکو. د چاپېریال په اړه مو د یو کتاب له چاپه خبرو. له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم چې د افغان میرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې.
یو نفر باید فکر کوم چې افغان او څوک بل افغان داسي.
رسام محمد الله مسعود وای
دا ما کوم درس چې دا یادې ټولنې درد از ما ولې درس چې دا دغه پرسن کې شو وړاندې کوي شم.
تاریخي ځایونو ته دستکون کو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر خسته.
بل څه یو شاګرد دی تاریخي مقام ته زی د خپل لاغجین خپل تصور پیدا کولای شي،
او د نورستان د دوه لارغونو رب النو نقلونه درته کوم.
د کلشه قبیلو لوی رب النو اند، او د کچی قبیلو رب النو د گریش په نوم باندې.
د نوبل د ادبیاتو سرشنی جایزه فرانسوی لیکوالی انی ایرنو خپل کړه. دوه تیا کلنی ایرنو تر اوسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سرشنی جایزې ارزښت لس میلیونه سویډنی کرونه کیږي چې له څه کم یو میلیون امریکایي ډالر سره برابر ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کیږي چې د الفرید نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چیرته څو کسان جایزه وګټي همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهمه لویه جایزه ده، خو د مانوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کیږي. د جایزې ګټونکي ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لوري یو ستینلی کم سپارل کیږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي. له پیله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه خپلې کړې دي او 10 میرمن واخیستې دي، خو په تیرو 10 کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی. 5 جایزې میرمنو ترلاسه کړې دي. د دسمبر په لسمه په پلازمینه سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دوت سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړې دي، له فرانسوي ژبې یې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړې دي، دای د اغلی ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې، تقریبا د نن نه دېرش کاله پخوا، او بیا مې هېرې کړې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړې یادونه بېرته ترې را تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د څلوېښت کاله پرله پسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د جایزې والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو وویل د محرومې طبقې د او د طبقاتي ظلم او جبر محکومو خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همدغه راز ویلي دي چې دی خپله د خپل لیکلو په سبق کې په ډېر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویل یې ګران دي بیان کړي دي.
په همدې برخه کې د اغلی ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده، او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپورونه ولیدل، په هغوی کې راغلی دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وځي. د دې ژبه درته څرنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د څنګه تاسو ویل ډېره دقیقه او ډېره ښکلې ژبه ده، ډېره ساده ده. یعنی د په ډېره سادګۍ باندې خبره کوي، داسې خبرې کوي چې سره فکر کوي چې دا خو اصلا همدغسې دي، ریښتیا هم په هغې کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکم یې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د 15 غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې وه. ټی اس الیوت، امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد، د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی، وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس ته بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبی نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاستر زنې ناست وي، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغیز چې له هنره یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډیر خوار ښکاره کړي، نو د ډیر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کرکتونکې کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډیری لیکوال لیکي ډیر غریب و. دغه ډیر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چیرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستونکی راسره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په پنځو حواسو درک کوو خپله ونډه د کیسې له محتوا سره سم اخیستلی شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلې موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په یوه برخه کې د وویل
ټی اس الیوت چې کله دا نظر وړاندې کړ، دی وایي چې کله موږ احساسات استفاده کوو په یو کلام کې، په یو پنځونه کې، په لیک کې، په شعر کې، باید خپل احساساتو لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو. داسې اوس وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړي. مثلا دا داسې خبره کوي چې داس ما یو سوک راغی قهرجن سړی راغی د شیشه مات بلکې دا وخه اوس کته وایس یو قهرجن سړی راغی شیشه مات کړه او توندې خبرې کول دا کلمو یو انتظاری مفهوم سو یو بیانی حالت سو دغه لستون کې نه درشه دغه لستون کې احساسات نه بلکې ته دا وخه مثلا داس ویل سي کرس شیشه مات سو ورومې کتل سړی سترګې سرو رګونو ډکې وي لخلې لاړې باندې دي دا شی یو تصویر پیدا کو دی تصویر یو حرکت پیدا کو دا خو لستون کې احساسوي کته ورته ونه وایم چې دا قهر جنو بلکې دا قهر حالت خپل لستون کې درکې
یو شمیر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځایه وشتېدو له خاطرې کرکټر ته یو صفت کارولی دی او همدا منلې صفت لوستونکي ته مسله روښانه کوي خو کرکټونکي دغه لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکه چې پوښم دا درد الفاظ نشي بیانولی خو که چیرته دا ناروغ خبرې وکړي ډاکټر یې ژغ واوري مړه او سترګو ته یې ځیر شي نبض یې وګوري نو بیا پوهیږي سړی ناروغ دی خو په حقیقت کې نه لیکل نه لیدل نه اورېدل نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیستې د ازادي راډیو ادبي مجلې په دې برخه کې د شاعرې مینا نظری شعر لرو چې د خبرونې ته رالې شلې له دوی مننه او د هم د دوی شعر
پاسته پاسته لاسونه لوریخمو نرم زلفه لارام و کیانوس جوڑی ها و بلن غرق سترگی ستور مزلی را توایا نن دراز دی مزلونو تخو ما تای حیرانا وایستا حسن سوا دستا پسترگو کی کلا دا شب نمی بانه دی واح و لندکی پکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تز ماخ کلاو سپریگ دا ستور مزلی را توایا نن دی راز دی مزلونو زمنم چی کم نیم په خایست کې لتا زر کې خو څه کم دی را توایا نه پوهیږم چې بچوی ته کوې په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوې الوزه لسپوږمۍ سره دی ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را توایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی دوایا ستور مزلې را توایا آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړل یې ته مزل کولی نشي ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تګدی بمونه پلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
د چاپیریال ساتنی اساسات کتاب چاپ شو شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډیر اړتیا ورته لري د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ څوارلسم هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی فریده سیال راپور لري
د چاپیریال ساتنی اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروی د هڅو نتیجه ده په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی اسماعیل لاروی ازادي راډیو ته وویل
د نورې نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې موږ د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیزې مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکون کې لدو څخه زیات وي. همدارشان علمی کتابونه چې نړۍ کې خبرېږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوو یا زیاتو کسانو لوري لیکل شوی وي، چې دا مشترک تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته نتیجه ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم سي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه ښاغلی عارض وایي،
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزاوې، د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کورې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوې، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، مست راتلونکي ستونزې او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي، ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یو اوږده راپور کې یاد کړی دی، چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیدا، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده، چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوي وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب تر شپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ته شپاړي. د تر دې مخکې د افغان میرمنو دربشته سنونه انګلیسي ته ترجمه کړي، چې دا کتاب د مای پین از د وینګ اف د برد، یا زما قلم د مرغ وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان ښځینه لیکوالو دربشته سنونه راغونډ شوي دي. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاغلی کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید د فکر کوم چې افغان اوسې که بل افغان درس کړي، او د هغه احساس چې څه رقم په بېرته په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د پروسې مرسته وکړله. او دا افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې ډېر اسان بهرنیان تصور نه شي کولای چې څنګه یوه مثلا یوه کونډه په زور لې ورته واده کېږي. دا ورته ډېر جالبه وه، ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانانې شته، لکه یوه پوښتنه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سپینکرېسه او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړي دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه سره کړي دي، تصمیمونه یې ولې دي. دې لپاره دا ډېره جالبه وه چې دا او دا شاید دوی ترجمه د فیمینزم خو انت افغانستان کې شته. دې لپاره ډېره جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري. داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر رانه شي. څرنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
دغه کیسې چې ما ژباړلې دي، دوی ډېرې ښه کیسه لیکونکي او ښه کیسه ویونکي، یعنی دغه استعداد په افغانو ښځو کې فکر کومه طبیعي دی. ډېر ښکلي لیکلي وو، فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي، یا کوم څه چې هغه ژباړې په محل کې لږ کنفیوز دغه یعنی مخشوش کېدل، یو وایي لوستونکي مخشوش کېده، هغه بیرته مونږه د لیکوال سره اړیکه نیوله، د ادیتر په واسطه پوښتنه م کوله چې هغه بیا مونږه ادبي اړخ ته راواړو، یعنی که یو ساده جمله یې ساده لیکل شوي ولې ژوره موضوع یې، هغه بیا مونږه د ادیتر په واسطه بیرته هغه ادبي چوکاټ کې
راوستله. زما مطلب دا، مثلا افغانان په کیسه کې د سلیکي ز پاتېدم او نګنجان ته مې د سی وویل،
په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نګین ته می وویل دغه سستون سره مخامخ نشو؟
نه، ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکنه د ورکشاپونه دایر شوی، د ورکشاپونه کې هم ما ژباړه کوله افغانانو خو ته په پښتو وبدري، د ورکشاپونه وخت کې بلته د داستان د لیکلو او ساختمان بیانېدو ورته ویل چې کداغه سې یعنی کیسه کولای شي چې راوی ولري، کیسه کولای شي چې اول شخص روایتو کې یا دریم شخص خوانه کیسه وي.
دا خوغه د تخنیک اړخ شو زما پښتنه د نثر په برخه کې، وایي نثر کې دغه سې اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي، لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو.
او اوس یا ایډیټر ایډیټران یو خپل ډیټرونه ایډیټر ایډیټ کړی دی او نړیوالو نورو لیکوالانو سره یې کارونه کړي دي، نو هغه بیا د سینه کول چې مثلا لیکوال ته وایي چې دا داسې بدل کا، هغه ورته څو آپشنونه ورکول، څو نظرونه یې ورکول چې دا جمله تاسو داسې ولیکئ دا به ښه راشي. بیا به لیکوال ته فکر کوو که غوښتل به یې د لیکوال خوښه وه چې هغه بدل کړي او که نه بدل به یې نه کړي، هغه د هغوی پورې اړه لري.
که د داستان مکالمې ته راشم، په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لویه برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو، داسې مکالمې لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوري داستان مختوري، خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه داسې چې داستان مخته نه وړي، یعنی یوې اضافي جملې هلته هم تر سترګو کیږي. څرنګه په دې ژباړه کې داسې شان هم ول؟
او هغه شیان وو په لومړي ژباړه کې، وو مونږ ته کله چې لومړي ژباړه وشوه بیا ایډیټر سره په اړه باندې باسه چې کله انګریزي ته واوښتله، بیا انګریز ایډیټر د افغان میزبانو سره په واتساپ کې دغه تلیفونونه هم کول، لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او ایډیټر، بیا دوی نظریات ورکول. د ایډیټر نظریات همیشه ډېر وخت لیکوالانو خوښول یا کله به ورسره موافق نه وو، نو دغه سې د بحث لاندې به قصه وشله، بیا به دوهم درافت به جوړ شو، دوهم درافت نه بعد به درېم جوړ شو، نو دغه سې یوه پروسه وه.
نو په دې سب څرنګه چې تاسو تشریح کوئ، دا په حقیقت کې هغه لیکل شوي کیسې ایډیټ شوي دي، بیا ایډیټ شوي دي، بیا په انګلیسي اوښتي دي، همداسې ده؟
نو دوه ځلې ایډیټ شوي دي، یو اولنی درافت، دوهم درافت، درېم درافت کې فاینل شو او بیا ژباړه یې هم دغه سې تغییر کېده.
لاغلی کارګر څخه په مننی د داستان لنړی نه بهر کیشو او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروه ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده. ل لورین یې مننه دا کیسه سره.
دوی خويندې د سحر بانګونه کېدل، جلې په خپل ځای کې را کېناسته، د کړکۍ پرده یې چوله کړه، د باندې لا هم تیاره وه، د بیرته سر کېښود، د وره د سکیر وخوځېده، له دالیز نه د ښځې غږ راغی، حسنا ویښې یې، نجلۍ اړخ بدل کړ، په خوبولي غږ یې وویل هو در وځو، نجلۍ ولاړه شوه، دواړه لاسونه یې په ملا ونیول، هرغېمه یې وایسته، تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل. اوی ویل لیمی ولی می راوی خشا امتحان دی هیر دی، جلی و خوزیده ستر گیرو نکلی، امتحان خو نح بجی دی، تروس خوش بده، تا دی باندی و گره سحار دی، حالا نمز دی وکلا لگ درس با ووایو. دوالی دی باندی و واتی سحار آتنی میوی، دوی انجونی لیوی خلی دروازی راو واتی، پلار کې یې پلاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل، ښایي څه به یې لوستل، وروسته د نورو نجونو سره یو ځای شوې، د ټولو په شونډو مسکاوې خورې وې، دوی و تالار ته ورته ځای ته ننوتې. نیم ساعت به وتلی و چې یو درانه آواز ځمکه ولړزوله، له هماغه ځایه چې دوی ورننوتلې وې سپیرې دوړې او د اور لمبې پورته شوې، امبولانسونه ودریدل. هماغه دوی نجونې یې د ټولو تر مخه راویستې، په وینو لت پت وې. د بیروبار له منځه یوه سوې ناره راغله: دواړې شهیدان شوي دي، هغه نورې راوباسئ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
په آزادی رادیوی ادبی مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر، داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلی. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د ده په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کاله مخکې یوه خاطره سره واورو.
کلرم سیند کې ما یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار راته 100 روپۍ راکړې، 100 افغانۍ راکړې. نو دغه تشویق کو چې زه بیا رسامۍ هنر ته وهڅېدلم او د لارې مې شروع کړله.
محمد الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر و، رسمې نه کاوه، خو خط یې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغل مسعود لنن د وکاله مخکې د عرفان پونم درسم استاد درلود او نن سبا د پدې باور دی چې ریاست مهم دی او د همدې لپاره ډیر رسامي کې به چهونري پسې وغوړی شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوند ساري مخ ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي، له دې څخه به واور.
دا پښتنه سخته ده چې د تداول پښتنه راسي ده چې جواب نه لري زما په نظر. اور داسې ده چې هر انسان یو درد لري. دغه درد ځینې داسې دی چې په لفظونو کې ترسیموي، اما ځینې دي چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. او دغه ما کوم درد چې دا یا د ټولنې درد، زما وزدي درد چې دا، دغه زه په رسم کې ښه وړاندې کوي شم.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته، هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکړي، دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، له دې سره د هوسایي احساس کوي؟
د دقیقا بالکل. ځکه دا څه چې دغه د زړه درد مسپک شي، یا ماته اظهار راکی، یعنی یو شکل راکی، د دې رسم د انځور نو وروسته نو ماته ډیر څه احساس راکی. ځکه چې یو خو دغه یادګار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد سره مسپک شو، او بل دا چې ټولنې ته یو شی ورک، هغه نو د دې پر لري چې دغه د ما کوم درد چې دا، یا د دې کوم درد چې ما انځور کړی دا، چې دوی څنګه به حس کړي.
هنر ک یوه خواته دغه ګټه لري چې د زړه بڑاس بس یو د زړه درد سپکوي، لیکن بلی خواته خو بیا د ست چې کچرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه داسې چې نه سپړل کیږي، یا سخت چې انسان دې اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي کنه چې اوس د اظهار قوت یې نه لرم، خو نیت مې کړی ده چې په آینده کې به زه دا اظهار ومه. یا ځینې شاید داسې تبلوګانې، یا داسې انځورونه وي، یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه وړاندې کړي، که نه بېخي ما سره هغه مبهم حالات کې پاتې شوي وي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالان هم شاعران هم ولري، خو په انځورګرۍ کې هم همداسې ده چې ما شاید کړي مې هم دي. همداسې ځینې داسې تبلوګانې، یعنې ځینې داسې دردونه دي چې هغه ما پورې بېخي فردي دي، یعنی نور ته مې نه دي وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې څه رسموي؟ او د فیسبوک لاره هم له خپل لیدونکو یا له خپل دوستانو سره شریکوي، کله په رنگ قلمونو باندې او کله هم دوبو رنگ استعمالوي، څه فکر کوي چې یو خو به تر د څوک تعقیب کیو کنه؟ تاسو لا په دې مرحله کې یاستئ چې غواړي مختلفه خواوی تجربه کوي او بیا خپل مشخصه لاره پیدا کوي.
زه به مثال ورکوم، مو شعر لیکو، یو شاعر چې دا شکل شعر لیکي، په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د در چې راځي کوم یو چې ځایږي به هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې ده، ځینې دردونه داسې چې پنسل کې انځورېږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې ښه تصویرېږي که نه. نو داسې یو کې مزه نه ده کړې ده چې ټول مارې نیولې دي، خو بهتره دا ده چې سړی باید یو کار وکړي. او د رسامۍ لپاره لومړی کار باید پنسل باندې وشي، بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي، دغه نور رنگونه بیا اسانه کیږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولی شي، مثال ورکولی شي د خپل کومې تابلو؟
ما ډیر انځورونه کړي دي، مثال
د هلمند یو غو مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدل او دا تصویر کوم پنسل باندې ښاوه کو، بل دا پنسل دا سی کلاسیک ونته مور ده کنه، سړی مازی ته بیا نوستالوجی ته ستنی دا پنسل، یعنی اصلا کې دا سچ دا هر رنگ او ځان ته خوند لري، ځان ته رنگ لري، ځینې لیدونکي دا سی شاید شی غا پنسل سره ډیره علاقه ولري، ځینې ممکن وي غا د عبور رنگونو سره، ځینې شاید غا د روغنی رنگونو خوښ کی، نو انزورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واورې وویني، نو دی به مجبوریږي چې په هر یو کې خپل هغه تبه وازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړه د دې له خطر چې رسم په افغانستان کې په تقریبي ډول باندې له نورو هنرونو سره کې چیرته پرتله کو شاته پاتې دی، په ځینو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې دا رسم باندې باسي، د رسم استادان دوامدار شکل باندې نشته، کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو، نو که چیرته دی اوریدونکو په خوشی په ولاړ سي فکر نه کوي چې لخپل دردونه بل لري شي؟
دقیق انداز ته چې په لستون کې هم پارک ده، ځینې داسې دقیق لستون کې دقیق حرکتون کې چې تا نورم کار ته هڅي، دلته ما د لستون کنه هغه لستون کې مراد دي چې هغه دقیق لستون کې دي، هغه تا مجبوری چې ته خپل هنر سره لزلونه کار وکې، په شاعرۍ کې دا مثال ورکوي شي چې ځینې لستون کې کنه دقیق لستون کې چې تا شعر دې خون هم خپل غلارې هم درته ساي، نما دفهم دا د شي دقیق لستون کې یا کرل لستون کې ځرک لستون کې یا لیدون کې دماغ رسامه کنه، نو هغه نزی الهام خلماته تشویق را کې ماته ډاډ را کې شي د غلار مسته بیا.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم ځیر چې په ستا کولم کې تاریخ لوست سیدی نصر لتا سره شریک کړم، غزنی ته مخه کو، هلته په روسیو کې یو شمېر ستکونکي تاریخي ځایونو ته ورخلي.
نو لس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یو خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی، د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمېر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار ته راغلی.
زموږ یو علمي سفر و چې په هغه کې د غزنی کې لملي آرشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالا حصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالا حصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
د غزده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل سي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابدو په اړه مناظره جوړ سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه، وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلیو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ځتي سفر پای ته رسیږي.
شاغلای کمال زای زیاتوی د نورو لیسو مدیران دي هم د خپل علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوزي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتې دوه غشتنه کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولادت او لیدنه وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي، له هغه سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همدا شان تپای سردار او نورو ځایو ته رسوو او عملته لارښوونه ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد خپل لاړ شي هغه ځایونو ته، هغه پېښې چې سوي دي د لنزدې وګوري. که وخت چې شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پېښې په ژوندۍ بڼه د مخې ته راځي، نه یوازې د یو زده کړې په شکل کې، بلکې په عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلک ورته راځي، هغه اوسویچ دی. د یهودانو د ټول وزن یې کم څه دی. د دې یو غټه وجه دا ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې، دویم نړیوال جګړه کې، او د څومره فاجعه میزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پېښې انتقال کې شاګردانو ته، او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پېښو په یادښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل لوی علت یې عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پېښې چې کله موږ لولو په متونو کې، په تاریخ په کتابونو کې، دا نه یوازې پېښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ، یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدهیي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کیدلی شي، او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې ځایونه رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسی کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده، د هغې شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال د سلوی کېدل سي د افغان انګلیس جنگ چې کوم تاریخي مقامات دي، لکه کابل بالا حصار کېدلی سي په افغانستان کې، یعنی چې دا وښودلی سي چې دغه پېښې نه یوازې چې دا متون دي مړه دي په تاریخ کې لرې ماضي کې مړې پېښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د ځایونو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. او عموما دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم ده چې زده کوونکي په احساساتي ډول باندې له پېښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن څه دی؟ عموما یو وچ تاریخ لیږدوي. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سو په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبارډ شول. دا تر ډېره یوه متني موضوع ده، مګر کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل شوی دی، د هغه هغه اروا هلته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جین یو بل مهمه دغه ده چې دا کولی سي عموما شاګردان ته خپل وخت ورکړي چې د خپل تاریخ زده کړه سي، د خپل تاریخ تولید کړي سي، د خپل تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، د خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولای شي. د لدغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونه چې صحیح ده او غلط ده، یا که څه بد څه ولیدنه د راوځي، عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي. کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی شو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړی سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو، خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخش دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغه سي، او ماخذ دی دغه سي، او متن دی چې خلته تاریخ راوباسي، خلته تاریخ زده کوي. تاریخ په هغه کې ثبت دی، په هغه کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورزي هغه تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د دې یو بل مهم بخش دی.
قسیم زیر د سویډن پستاکولم پانتون کې تاریخ لوستای دی، یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو رب نو وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وي. چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه مځکې د اندر وي. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا 4000 کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب نو په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اندر زمونږ د خلکو رب نو او چاغه وخت کې دغه عبادت کېده، او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې باغی کې وامایان هم شامل دي، د دوی رب نو اندر، او د کچی قبیلو رب نو د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسید. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي، خمیوه او سیمې خپل اخستې، نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستانی لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویشت له اندر مشر او زیات قوي وو. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغی، یو غاټه تیګې د غره له سره را خوش کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نو نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو، نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي به چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجنیر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لختې را تیر کړي دي. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوي غټې تیګې پاړه وړاندې وویل:
دغه کلی خوسر نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي، نو د کلي دواړو طرفه د دې سین دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېرو کېښې وي، او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجنیر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی زیره راغله او ټول چې دوی د شوې ما او ټول چې لا چلته چې دوی دی وی خپل خو چې تیرې وې دې ځای نه کړي، نو دې دې دی هلته یو زورما یا د یو ډنډر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغه باندې شروع پای پوندیسکي او دا تیرې پاتې کیږي، نو تیرې چې پاتې شي بیا تیرې راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خدا کشر دو دونو خیر دی هغه په منډه کوي هغه تی تختی دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړی وار پې کوي څپېړه دومره درنه ده چې هغه بچی څپېړی په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللې او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ایښودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زحمت چې بر په خدای سپارم.